یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مظفر بازار له خپلو همکارانو سره هرکلی وایم. د دې خپرونې د سر موضوع مو د افغانستان د لوی څارنوالۍ څرګندونې دي چې وایي په عامې روغتیا وزارت کې څلور تنه د بډې اخیستنې په تور نیول سوي دي. په دې یو ساعت خبرونه کې نور راپورونه هم اوریدلی سي. خو خبرونه د افغانستان سیمې او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوي چې احمد شیبر وړاندې کوي.
د افغانستان د روغتیا وزارت څلور تنه د اداري فساد په تور ونیول شول. د بی پولي خبریالانو ټولنې په خپل کلنی راپور کې د خبریالانو لپاره په څو خطرناک هیوادو کې افغانستان هم شامل کړ. او د امریکا استازو جرګې د ولسمشر ترامپ له لوري د دفاعي پالیسۍ د رد یا ویټو پریکړه باطله کړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت څلور سنه د اداري فساد په تور ونیول شول. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي وایي چې دا کسان د رشوت د اخیستو په تور ونیول شوي دي، خو ښاغلي رسولي د دې کسانو نومونه یاد نه کړل. د راپور له مخې دا کسان پرون شپه ونیول شول. وړاندې په خپرونه کې د دې تفصیل اوریدلی شئ. د بی پولي خبریالانو ټولنه نن په یوه راپور کې وایي چې لږ تر لږه 50 تنه خبریالان روان کال د خپل کار له امله په نړۍ کې وژل شوي دي. دغې ټولنې په خپل کلنی راپور کې ویلي چې اکثر خبریالان قصدن د خپلو تحقیقاتي کارونو له امله وژل شوي دي، لکه د تنظیم شویو جرمونو، اداري فساد او یا هم د چاپیریال د تخریب د مخنیوي په اړه د راپورونو لپاره، او یو شمېر هم د مظاهرو د راپورونو د ورکولو لپاره وژل شوي دي. په دې کلنی راپور کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیوادونه مکسیکو، عراق، افغانستان، هند او پاکستان یاد شوي دي. دا راپور په داس وخت کې خپور شوی دی چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې او امریکا استاز ولیو پر افغان ژورنالیستانو د حملو له عاملانو سره د حساب او محاکمې غوښتنه وکړه. په کابل کې د امریکا سفارت په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي د تیرو دوو لسیزو تر ټولو مهمه بریا ده. دغه سفارت همداراز لیکي چې د رسنیو پر کارکوونکو باید حملې ودرول شي. اروپایي اتحادیه هم په افغانستان کې پر ژورنالیستانو حملو ته په اشاره پر خپل ټویټر پاڼه کښلي د مطبوعاتو ازادي د پرانیست ټولنې لپاره بنسټیز اهمیت لري. په روسیو کې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دی، په کابل کې د ټولو پخوانی ویان یما سیاوش، په ننګرهار کې د انعکاس راډیو تلویزیون خبریال ملاله میوند، او په غزنی کې د الجزیرې خبریال رحمت الله نیکزاد ووژل شول. افغان چارواکي وایي چې دا قتلونه وسلوالو طالبانو کړي دي، خو طالبانو دا خبره رد کړې ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د شلوریزو سیالیو د لسیزې د غوره لوبغاړي په توګه د راشد خان د انتخابېدو په خاطر مبارکي وویله. په هغه بیان کې چې ارق خپور کړ، د ولسمشر غنی له قوله راغلي چې راشد خان او په بیلابیلو برخو کې د ته ورته اتلې پیغلې او ځوانان د نوي افغانستان استازي دي، او دوی د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو، نویو ارزښتونو، پرمختګونو او ژغ پورته کولو ساتونکي دي. د باور څرګند کړي چې د افغانستان ځوان نسل به د ټولنې په هره برخه کې د راشد خان په شان په مسؤلیت مختزي او د خپل ملت سترګې به روښانوي. ولسمشر غنی په عین حال کې ژمنه کړې چې ځوانانو ته به د افغانستان د اوسنۍ او راتلونکې پانګې په توګه لومړی ټوپ ورکړي. د کرکټ د نړیوال شورا د معلوماتو له مخې راشد خان په تیرو لسو کلونو کې په نړیوالو شلو اوره سیالیو کې تر ټولو زیات وکټونه اخیستي دي. د هلمند امنیتي چارواکي وایي په ناوې ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې 20 طالبان وژل شوي. د هلمند د امنیت قمندانۍ ویان محمد زمان هم درد د دې عملیاتو په اړه ازادي راډیو ته نن وویل.
د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ اړوند کمربندي سیمه کې د افغان ملي امنیتي ځواکونو د خوا څخه د عملیاتو په ترڅ کې 20 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي، 10 تنه د هغوی زخمیان شوي دي.
شاغل همدر زیاتوی چې د عملیاتو پر مهال افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی، طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا استازو جرګې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري د دفاعي پالیسۍ د رد یا ویټو پریکړه باطله کړه. د لایحې ته د استازو جرګې 322 غړیو موافقه او 80 نور مخالفه رایې ورکړي چې د دې ویټو د باطلولو لپاره د اړتیا وړ له دریو دوه برخو څخه هم زیاتې وي. د جرګې 109 جمهوري پال غړي هم د ډیموکراتانو تر څنګ ودرېدل. کدا پریکړه د امریکا په سنا کې له دریو دوه برخه رايو تایید شي نو دا بلومړی ځل وي چې د ټرمپ د ولسمشۍ د دورې د ویټو پریکړه باطل شي. ټاکل شوی چې د سنا د وی اونې پترس کې د لایحې ترای ورکړي. د دفاعي پالیسۍ په لایحه کې د پوځي پروګرامونو او رغنیزو پروژو او د پوځیانو په معاشونو کې د 3% زیاتوالي لپاره 24 میلیارد ډالر غوښتل شوی دی. ټرمپ د دې لایحې د رد لپاره څو موارد یاد کړي دي. په یوه مورد کې ښاغلی ټرمپ ویلي دي چې دې لایحې د افغانستان په څیر هیوادونو څخه د امریکا سرتیرو د ایستلو په برخه کې د صلاحیت محدود کړی دی. فایزر او بیونټیک کمپنی به د 2020 تر سپتمبر پورې د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو ته د کورونا ویروس لپاره 200 میلیونه ډوز واکسین ورکړي. د روټرز خبري اژانس راپور له مخې د اروپایي کمیسیون یوه ویندوی وویل اروپایي اتحادیې ته د واکسین د سپارلو دا مهال ویش تر هغه څه ځنډنه دی چې مخکې اټکل کېده. د اروپایي اتحادیې وویشت غړي هیوادونه شاوخوا 450 میلیونه نفوس لري او پر دې اساس دا اتحادیه د فایزر او بیونټیک پر واکسین سربیره د نورو کمپنیو واکسین ته هم اړتیا لري. دا خبرونه
دوستانو خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل دا خبرونه کولی سي د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا ولولي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې په امیر روغتیا وزارت کې څلور تنه د بډې اخیستنې په تور نیول سوي دي. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي
چهار تن از مربوطات وزارت صحت عامه به اتهام مطالبه رشوه از کارمندان وزارت در هماهنگی با ریاست امنیت ملی گرفتار.
ازبکستان غواړي چې له افغانستان سره سوداګري زیره کړي ورکړي زیات کړي.
ولایت ورته سودا اقتصادي
د دوړو ولایتونو پر سوداګریزو مناسباتو د راتلونکي په پلانونو او همدارس پرشته اندیشنو مو خبرې وکړي.
د پانشي توکو د روج دو کسانو په اړه هم یو راپور درووري و چې له فرا ولایت څخه لرو او د غرض په بلخ ولایت کې د شوزو د حقونو یو شمیر مدافع بنسټونه په دې ولایت کې د شوزو د زورونې د زیاتوالو په اړه اندیښنه لري. دا نور راپورونه هم باندې خبرونه کوي تاسو. ورزود خبرونه د سر موضوع ده. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې په عامه روغتیا وزارت کې څلور تنه د بډې اخیستنې په تور نیول سوي دي. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي نن ازادي راډیو ته وویل چې له نیول سوي کسانو څخه څېړنې اوس روانې دي. په ورته وخت کې نن د افغانستان مشرانو جرګې هم د دریو سناتورانو د بډې اخیستنې په قضیه کې د معلوماتو د ورکړې لپاره د کورنیو چارو وزیر او هم د ملي امنیت عمومي رئیس دغه جرګې ته وربللې دي. په دې اړه نور جزئیات له زموږ همکار څخه اوور چې هم د اوس راسره د کابل استودیو څخه د ټلیفون پر کښه دی. بله مهرباني وکړئ.
د افغانستان د لوی ترانوالي وایي چې تیر ماښام یې د امیر روغتیا په وزارت کې مربوطاتو کې څلور تنه له دغه وزارت له کارکوونکو څخه د بډې اخیستنې په تور نیولي دي. د لوی ترانوالي ویان جمشید رسولي په یو ویډیو پیغام کې چې ازادي راډیو ته واستولې ده دا څه وایي؟ بلې
بلې مېرمنه وکي مو ستاسو आवाज لرو.
په ورته وخت کې د افغانستان مشرانو جرګې نن ورځ د افغانستان د کورونې چارو وزیر او همدارنګ د ملي امنیت عمومي رئیس د تری سناتورانو د بډې اخیستنې په قضیه کې د معلوماتو د ورته لپاره دغه جرګې ته وربللی دي. مخکې مې د دغه جرګې له سناتورانو سره خبرې وکړې، دوی وویل چې په دې اړه باندې دوی اوس هم په جرګه کې معلومات ورکوي چې دغه سناتوران څنګه او څه ډول ونیول شول. د افغانستان لوی ترانوالي څو ورځې وړاندې ویلي وو چې درې سناتوران د بلخ ولایت د تفتیش لپاره لیږل شوي وو، خو هلته د 40,000 امریکایي ډالرو د رشوه په توګه دوی نیول شوي دي. ارګ ویلي دي چې دغه دوه سناتوران چې انتصابي وو له دندو ګوښه کړای شوي دي. همدارنګه قضیه اوس تر څېړنې لاندې ده. تا چې وروسته د مشرانو په جرګه کې دغه د کورونا چارو وزیر همدارنګه د ملي امنیت عمومي رئیس د اړه معلومات ورکړي دي، په دې اړه به موږ بشپړ جزئیات اوریدونکو ته ورکړو. خو د عامې روغتیا په وزارت کې چې دغه کومه نوې نیونې سپوې دي، د عامې روغتیا وزارت کې وي کره منبع ازادي راډیو ته تایید کړه چې بیګا ماخام څلور کسان په دغه وزارت کې د ملي امنیت عمومي رئیس همدارنګه ریاست همدارنګه د لوی څارنوالۍ د کارکوونکو له لوري نیول شوي دي. خو ځینې داسې ویل کې وتایید شوي راپورونه هم شته چې دغه کسان نیول شوي کسان د عامې روغتیا وزیر ته نږدې کسان دي، د دوی د خپلوانو له ډلې نه دي. همدارنګه ویل کېږي چې په یو کس هم د عامې روغتیا وزیر ورور د خدای چې وروسته څه په دې اړه راځي اوریدونکو سره به شریکو. محترم همکارې
بلې ډېره زیاته مننه کوم. دوستانو و موردل چې د افغانستان لوی سرنوالي وای چې په امیر روغتیا وزارت کې تلور تنه د بډې اخیستنې په تور نیول سوی دي. د ملک څنګه چې زما همکار ویل د دغو کسانو د هویت په اړه چې لوی سرنوالي کې د موضوع وویل، نو موږ به د ازادي راډیو د نور خبرونو لاله هم تاسو سره شریکو. زموږ سره پاتې شئ.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ خلک ازادي رادیو اوري. ازبکستان غواړي چې له افغانستان سره سوداګري زیاته کړي ورکړي زیات کړي. چارواکو ویلي چې د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګري د ودی په خاطر د 2021 میلادي کال پایله راوروسته به افغانانو ته لویزه پرته ازبکستان ته د سفر اجازه ورکړي. د ازبکستان د سرخان دریا ولایت والی حیرتان بندر ته چیرمه د سرحدي آزاد سوداګري بازار د جوړېدو خبر هم کړی ده. په دې اړه له بلخ څخه یو راپور لرو.
ازبکستان د کورونا وبال دوهم څپې راوروسته له افغانستان سره د سوداګریزې راکړې ورکړې د زیاتوالي په هڅه کې دی. ازبک چارواکو ویلي چې له افغانستان سره د سوداګریز فعالیت د خوالي په خاطر به افغانان د نوې میلادي کال له پیل څخه له ویزا پرته ازبکستان ته سفر وکړي. په ازبکستان کې د سرخان دریا والی بابلوف توره ویلي چې د روانې جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې افغانان کولی شي چې د 15 ورځو لپاره ازبکستان کې له ویزا پرته پاتې شي. هغه ویلي چې په دې موده کې به د افغان سوداګرو په صادراتي توکو هم ګمرکي محصول نه وځي کیږي. توره زیاته کړه.
د دوړو ولایتونو پر سوداګریزو مناسباتو د راتلونکي په پلانونو او همدارس پرشته اندیشنو مو خبري وکړي او یو توافق ته ورسېدو.
د سرخانداري اولی همدارس ویلي چې ډیر ژر به د افغانستان حیرتان بندر ته سیرمه د ازبکستان په خاوره کې به یو سرحدي آزاد بازار جوړ شي. په همدې حال کې د بلخ والی فرهاد عظیمی وایي چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګریز لیک درالیک د ودې په خاطر یو سرحدي ګډه کمیټه هم جوړه شوه. د هغه په خبره چې دا کمیټه د ګمرکاتو د وس پنې د پټلۍ د ځمکني ترانسپورت او د سوداګریزو فرصتونو د ودې په برخه کې د همکارۍ د زیاتوالي په مخه کار کوي. فرهاد وویل
ډېر سهولتونه باید د ګمرک په برخه کې د ویزا د ورکړي او همدارس د لیک درالیک په برخه کې مساعد شي، ترسو دواړه لوري د دواړو هیوادونو د اقتصاد په پراختیا کې تری ګټه پورته کړي.
د دغه غړي سرحدي کمیټې مشري د افغانستان د بلخ او د ازبکستان د سرخندریا والیانو په غاړه ده. تر دې مخکې د شمازون د سوداګرۍ او صنعت خونې ویلي وو چې د کورونا وبا د لومړی څپې په تړاو د وزه شویو بندیزونو له امله د افغانستان او ازبکستان ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه صفر شوې ده. د یادې خونې اجرایه مدیر نصیر احمد قاسمی ویلي چې د دغو هیوادونو ترمنځ اوسنۍ سوداګریزه راکړه ورکړه د کورونا د پیل نه د مخکې ورځو د سوداګرۍ څلوېښتمې سلنې ته رسیدلې ده. هغه بیا د بلخ د سوداګرۍ او صنعت ادارې مشر ویلي چې د افغان سوداګرو پر صادراتي توکو د ګمرکي محصول لري کېدل به د دواړو هیوادونو ترمنځ په سوداګرۍ خپل عادي حالت ته راوګرځوي. افغان سوداګر ډیر وخت د حیرتان بندر لالارې ازبکستان ته د تالک ډبره، د قرقل پوستکی، غالۍ، پسته، دنګ نبات او جلغوزه لیږدوي او په وس کې له منځنۍ آسیا اوړه، غنم، لوبیا، سیمنټ او د اوسپنې سیخ را لیږدوي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
زم شغل ازادي راډیو واوري دوستانو، د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له ود ماشم تر وو بجو پر منځنۍ چپه 12.89 او د اف ام پر 3.15 چپه په ټول افغانستان کې صاف اوازې اوریدلې سي. اوس د اقتصادي خبرونو ور دی چې احمد شیبر څخه یې وره.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان ټاپي نل لیکي پروژې کار به په راتلونکي میلادي کال کې پیل شي. د دغه وزارت وایند عبدالقدیر مدفین ناصری رډو ته وویل د ټاپي پروژې ټول اداري، تخنیکی او قانوني ستونزې حل شوي او د دې پروژې عملی کار به راتلونکي کال په هرات ولایت کې پیل شي. نوموړي زیاته کړې یو بل پروژه د ګاز د نل لیکي ده چې د جوزجان ولایت له مرکز شوبرغان څخه تر مزار شریف پورې د 4.5 کیلومتره اوږدوالی لري چې د جوړولو کار به په راتلونکو درو میاشتو کې پیل شي. د قانون او پټرولیم وزارت په وینا هغه ګاز چې د دې شبکې له لارې بل شوبرغان مزار شریف ته انتقال شي د 50 میگا واټ برېښنا د تولید لپاره به ترې کار اخیستل کیږي. د ټاپي ګازو پایپ لاین 1300 کیلومتره واټن لري. د پروژه له ترکمنستان څخه د افغانستان او پاکستان لري هند ته انتقال شي. افغان چارواکي وایي د دې پروژې په پلي کېدو سره به د ډیرو افغانانو ته د کار زمینه برابر شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزینو بهرنیو اثارو سره افغاني پدې ډول بدلی شي. یو امریکایي ډالر و بیا افغاني 25 پوله، یو ایرو 3 افغاني او بیا پوله، یو انګلیسي پاوند 1.3 افغاني، یو سعودي ریال 6 افغاني 15 پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني 15 پوله، زر هندي روپی 1.15 افغاني او زر پاکستاني روپی 4.9 افغاني.
مننه کوم احمد شیبر. دوستانو زموږ خبرونه ادامه لري. ورځو یو نړیواله موضوع اخلو. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن وای د ولسمشر ډونالد ترامپ له ادارې سره په خبرو کې او د دې انتقالي ټیم د ملي امنیت پر مهمو مسایلو له هم خندونه ستا. دا چې د خندونه څه دي نور جزئیات بل ملالي بشیر څخه وورو. ملالي جانی، مننه
فریب. جو بایدن پرون وویل چې د ټیم د دفاع وزارت د مشرانو مدیریت او بودیجه په ادارو کې له خندونو سره مخامخ شوی دی. کله چې دوی هڅه کوي چې د وخت د انتقال په خاطر مهم معلومات راټول کړي نو هغه معلومات نشي ترلاسه کولای. په دلاور کې د خبرو پر مهال بایدن وویل چې دوی هڅه کوي له اوسنۍ ادارې څخه په نړۍ کې د امریکایي ځواکونو په اړه هم روښانه معلومات ترلاسه کړي. د ویل چې د دې ټیم غواړي د دفاع وزارت او نور ادارو د بودیجې پلان ترلاسه کړي او هغه ته لاسرسي هم ولري. بایدن ورسته له هغه خبرې وکړې چې د او د دمرستیالي کاملا هارس د انتقالي ټیم څخه د ملي امنیت د بهرنی چارو وزارت لپاره د کاندیدانو او د راتلونکي ملي امنیت سلاکار په اړه معلومات ترلاسه کړل. منتخب ولسمشر جو بایدن ویلي چې د دې ټیم مندلې چې مهم امنیتي ادارو د ترامپ تر ولسمشرۍ لاندې سخت زیان لیدلی دی. بایدن همدارنګه د نړیوال ائتلاف جوړولو پر اړتیا هم ټینګار وکړ. د ویل چې دا ډول ائتلاف د اقلیمي بدلون د کورونا وایروس د مخنیوي او همدارنګه د چین لخوا د مخ پر زیاتېدونکو خطر د مخنیوي لپاره ډیر مهم دی. د ترامپ د بهرنی پالیسی مهم ټکی دا و چې لمړی امریکا او د ادارې نړیوالو ائتلافونو او موافقو ته شاکله. ورسته له هغه چې ترامپ جو بایدن ته انتخابات وبایلل، د کریس میلر د دفاع وزارت د مرستیال په توګه وټاکه. میلر د دسمبر په 28مه چې پرون دی یوه اعلامیه خپره کړه، او په دې اعلامیه کې وویل چې له انتقالي ټیم سره د دفاع وزارت همکاري هڅې له درو اونیو راهیسې ښې روان دي. فریباجان
ډېر زیاته مننه کوم ملالۍ بشیر.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په ورسو فرا ولایته چې ریشي په نشه یي توکو روږدوالی داسې ستونزه ده، پکې چې په افغانستان کې په ځانګړې توګه په فرا ولایت کې ډیری ځوانان او میرمنې ورسره لاس او ګرېوان دي. د ژمي پر رسېدو سره په فرا ولایت کې په مخدره موادو د روږدو ښځو ژوند لا سخت شوی دی. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار کوي.
خونه خو فرار کرده، ما در اینجا فرار خیمه زن و چیزان بوتا چیدم، جایی نداشت از بعد وقتی به کسی مون.
دا پینزویشت کلن پریشته ده، دا پراولایت دا قلعه قاول سوالی وسیدون که ده، پینزه کاله کیجی پا مخدیره مواد و روشده سویده. پریشته دا جمی سری شپی او رزی دا پراولایت پا شمال که پا یوکندواله کور که لنور روشده کسانو سرتی روی. دا وای دوا واره هڅه کړی چې مخدره مواد څخه د خلاصون په هدف په پرا ولایت کې کلینیک ته مراجعه وکړي، خو د دې په وینا حال ته وځورول سو او تیښت ته اړیستل سو.
کارمندان مرد ځکه زن بیای خیمه غب زن مرد میاره غب میزنم از اونجا خو رفتا فرار کرده، 5-6 دفعه رفتا فرار کرده، هر دفعه رفتا 25 روز تا 40 روز بده فرار کرده بده. میای وزور و سر مردم هم لمینه از دلت هم خوبی میخوایی ما رزی عمل نجات دن.
روختی چارواکی ده پرشتی ده جنسی زورونی خبر پکلکو توکو را دوی. عبدالحدود انوری ده پرا ولایت ده متادینو ده مرکز ده درملین رئیس وای
گپ قابل قبول نیست. تمام پرسنل تخنیکی و پرسنل اداری ده مراکز تداوی متادین زنان و اطفال ما از طبقه همجنس خود زناز زنانه است.
نیره میخوانه
د پرشتي د استوګنځای لس متر لري په یو بل کور کې چې دروازه او کړکۍ نه لري د جیرش کلن زلیخا اوسي. زلیخا یو کلن زوی هم لري، او د غور ولایت لوی کورنۍ سره دلته شپې او ورځې سبا کوي. زلیخا هم د فرا ولایت د لایش او جوین ولسوالۍ ده، خو په ایران کې زیږېدلې ده، او هلته یې له یو بل افغان سره واده کړی دي. دا وای شاوخوا شپږ کال وړاندې ایراني چارواکو دا له خپل میړه او دوو کوچنیانو سره افغانستان ته راواړول. د دې په وینا دا یو کال مخکې هغه مهال په مخدره موادو روږدې سوه چې میړه یې د دې د شپږ کلن زوی سره یو ځای په افغانستان کې ورک سو. زلیخا د مخدره توکو د لاسته راوړلو په خاطر له خلکو خیرات ټولوي.
تمام افغانستان اینج با مواد مخدر متاد شده، به دلیل قصه و جوش خیلی زیاد میداد، یه همسا ما گوز از جوش میزنی او هم متاد بود. بعدم گرفت و مرگو بیای چند تا دود بگیم مشکل تو حل میشه. آلم خیلی پشیمونی میکشو، همیشه به گده میداد سر در مسجد نشسته گده میدو به رضا خدا. خیلی سخته، یعنی خیلی اینقدر مشکل سخته که خدا شاده که یه طفلی هم داره، نه لباس داره، نه بخاری داره، نه چیز داره، نه خرج داره.
د پرا د ښځو چارو دفتر چارواکي وایي چې بېوزلي او بیکاری هغه لاملونه دي چې ښځې او کوچنیان مخدره موادو ته مخه کوي. د پرا د ښځو چارو رئیس کبرا زمي وایي ساش کال یې په دې ولایت کې د کوچنیانو په ګډون د شاوخوا 300 متدینو لپاره په کلینیکونو کې درملنه کړې. میرمن اعظمي زیاتوي چې ډېرې ښځې د کار د نشتوالي له امله په مخدره توکو روږدې دي.
تنها در سال 1399 ما 310 خانم را داشتیم، شامل اطفال که اینا راجستر شد به کلینیک ودان و اینا تحت تداوی قرار گرفت. بیکاری، فقر، بیچارگی، مشکلات امنیتی، اینا کلیگی عواملی است که باعث احتیاط خانم ها شده.
دامی روغتیا ریاست د معلوماتو له مخې په فرا ولایت کې تر 500 ډیر کسان په نشه یي توکو روږدي دي. د فرا ولایت د ښځو چارو ریاست وای په دغه ولایت کې نږدې 2500 ښځې او 3500 ډیر کوچنیان په مخدره توکو روږدي دي، خو د ښځو لپاره د درملنې یوازې یو 15 بستریز کلینیک دی.
دستانو د فراولت خمود پنشی توکو د روژدو میرمنو پاره راپور وارد وس بلخ ولایت ورزو په بلخ کې هم د شوزو د حقونه یوش میر مدافع بنسټونه په دی ولایت کې د کوڅړه به هلوکانو لخوا د شوزو د زورونی د زیاتوالي پاره اندیشنه شي. په دغه ولایت کې د بشری حقوقو خپلوا کمیسیون وایي چې په کوڅو کې د شوزو زورونه د هغوی د ویری او روحي بې اعتمادۍ سبب ګرځېدلې او د دوی ټولنیز فعالیت کم کړی دی. نور په دې اړه په زما همکار راپور استولی دی.
په بلخ کې د ښځو له حقونو څخه یو شمېر مدافع بنسټونه په دغه ولایت کې د کوڅه ډبو هلکانو لخوا د ښځو د ځورونې د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښایي. نسیمه راونق په مزار شریف کې یو له همدې میرمنو ده چې له کوره د باندې کار کوي او وایي چې په کراتو په ټولنه کې له دغه ناوړې پدیدې سره مخ شوې ده. اغلې راونق په بلخ کې د رسنیو د ملاتړ بنسټ یا د نی دفتر د همغږۍ مسؤوله ده. هغه وایي چې له کوره د باندې تر خپل کاري دفتره پورې روحي او رواني مسؤلیت نه احساسوي. نوموړی اساسي علت په ټولنه کې د کوڅه ډبو هلکانو لخوا د ښځو د زورونې د پدیدې دود بولي. د غلې راونق په خبره چې په کوڅو کې د هلکانو لخوا د زورونې د ګواښ لويري کورنۍ څو ځله له دې وخت څو دنده پرېږدي. نسیمه زیاته کړه:
ما مناس یو شخص کې درشتو ما کار میکنم، اصلا احساس مسؤلیت ندارم.
زه د هغه یو کس په توګه چې په ټولنه کې کار کوم اصلا ځان مسؤل نه حس کوم، او کله چې له کوره د باندې وزم په دې فکر کې نه یم چې مسؤل به راوګرځم. طبعا دا مسله پرموش تاثیر کوي او ممکن سبب سي چې کار پریږدو.
په بلخ کې د ښځو چارو ریاست او په شمال کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون صحوی دفتر هم تاییدوي چې په مزار شریف کې ښځې له کوره د باندې او په کوڅو کې رواني امنیت نه لري. په شمال کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامي هم په کوڅو کې د جنونو د زورونې د مسلې په اړه اندښنه کوي. هغه لازدي رډو سره په خبرو کې ویلي چې په کوڅو کې د ښځو په وړاندې شته زورونې سبب شوی ترڅو په ټولنیز فعالیت کې د زوانډا کماشي خاغلی سامي وویل:
واقعا که نگرانی هست مخصوصا
اقیان دای وان دښنه ده، مخصوصا څومره چې په کوڅه کې د خزو زورونه زیاته شي په همغه کچه په خار ټولنه مؤسساتو او دولتي ادارو کې د دوی شتون کمیږي.
د بلخ د خزو چار ریاست هم د کوڅه ډبو هلکانو لخوا د جون او خزو د زورونه پاړه ویلي چې په ټولنه کې د زده کړې د کچې د کموالی او د امنیت د نشټون په خاطر دغه پدیده مخ په زیاتې دوده. د بلخ د خزو چار ریاست په 13 میاشتو کې په مجموعي توګه د خزو په وړاندې تاوتریخوالی 315 او پی حساب کړی چې له دغه ډیر شي د کوڅډبو هلکانو لخوا د خزو د زورولو پیښې دي. د خزو د حقونو فعال مناراسته وایي چې په کور کې د ماشومان سم روزنه کولای شي چې په کوڅو کې د هلکانو لخوا د جنونو د زورونې کچه په وخت محالی کې کم کړی. هغه زیاته کړه:
تربیه سالم د خانواده ها باعث میشه که تل در
په کورنیو کې سم روزنه پر دې تاثیر کوي چې ماشوم په ښه فکر سره ټولنې ته وړاندې شي. د وخت محل لپاره دا مسله په کوڅو کې د جنونو او شوزو د زورونې کچه کمولای شي. شو تربیه سوي ماشومان هم خپل او هم د بل حق پیژني او د چا د توهین سبب نه ګرځي.
په شمال کې د بشر حقوقو دفتر ویلي چې حکومت په کوڅو کې د هلکانو لخوا د جنونو او خزو د زورونې د مخنیوي په خاطر د پولیسو په لیکو کې یو ځانګړی واحد رامنځته کړی. ارواح پوهان په دې اند چې په ټولنه کې د ښځو د زورونې د کچې زیاتوالی کولای شي چې د ښځو سره د خپل ځان په وړاندې د بې باوري او د ضعف احساس لوړ کړي او همداراس له هغوی سره د نارینه وو په وړاندې د نفرت حس هم تقویت کړي.
زما شخلاص د رادیو او ریډیو دوستانو اوس بل احمد تکل خبرو چې د کابل چاپ راسپانو پر کوم مسایلو تبصره کړی دی.
هشت سوپ راسپانه په خپل نننې غنه کې په سرمخله کې د سولې د دوهم پړاو مذاکراتو د پایل په درشل کې د یو شمیر خندونو یادونه کړې او لیکلي دي چې دا خبرې له پیل دو مخکې له خند او ځان سره مخ شوې دي. اوربان د دوړو خو ترمنز د اختلاف تر ټولو لوی مسله ده. هشت سوپ لیکي: افغان پلاوی ته اوربان د خبرو د بحث لومړی شرط دی، خو طالبانو ته بیا د ورستۍ مسلې په توګه مطرح دی. نو ځکه د لیکوال په وینا د طالبانو لپاره تر اوربان مخکې نور مسایل لومړیتوب لري. د سرمقالې د لیکوال په باور طالبان پر افغان حکومت اوربان د فشار د یوې وسیلې په توګه کاروي، نو ځکه نه غواړي پر سیاسي نظام تر هوکړې د مخه اوربان وکړي. د سولې په پروسه کې د افغانستان دولت درې لوی تیروتنې کړي دي. دا د افغانستان د ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی. د ورځپاڼې په وینا لومړی تیروتنه دا وه چې افغانستان د سولې د خبرو پر مخ بیولو لپاره د قطر غوښتنه ومنله، ځکه په خبره قطر له کلونو راهیسې د بنسټپالو او ترهګرو ډلو لپاره خوندی پټنځای دی او د ډلو ته مالی ملاتړ برابر کړی. ورځپاڼې د دولت بل تیروتنه د منځګړتوب لپاره د ښاغلي خلیلزاد منل ګڼي او لیکلی دی چې د سولې پروسه باید د افغانانو په مالکیت ترسره شوی وای. دریمه مسله چې ورځپاڼې یادوي د څه باندې شپږ زره طالبانیانو خوشي کول دي. د لیکوال په وینا د افغان دولت دا تیروتنې به نه جبرانیدونکې پایلې ولري او هیواد دولتي ورځپاڼه لیکي چې له طالبانو سره په پرله پسې توګه د سولې او اوربند غوښتنو برعکس جګړه او ترګریز بریدونه پراخ کړي دي. ورځپاڼه لیکي د اوربان له غوښتنو سره سره طالبانو جګړې ته زور ورکړی او همدارنګه د خپلو اووه زره نورو بندیانو د خلاصون غوښتنه هم کوي. خو د لیکوال په خبره ښایي د طالبانو دا غوښتنه اوس مهال ونه منل شي. هیواد لیکي پکار ده چې د سولې فرصت له لاسه ونه وځي او طالبان باید د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د لیکوال په اند د دې معنا دا ده چې ملت او نړیواله ټولنه د سوله ایز ولس او بخې د سوله ایز افغانستان غوښتونکي دي. هغوی چې د سولې په بدل کې د نظام بدلون غواړي هڅې بې ګټې دي او نړیواله ټولنه هیڅکله د وروستیو لاسته راوړنو ضایع کېدل نه غواړي.
او په دې سره ورسېدلو د خبرونې نیمه برخې ته. په کابل کې 12 بجې او 10 دقیقې دي. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرچې کې له احمد شیبر څخه اورو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت څلور تنه د اداري فساد په تور ونیول شول. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي وویل چې دا کسان د رشوت د اخیستو په تور نیول شوي دي. د بی پولی خبریالانو ټولنې نن په یو راپور کې ویل چې لشتر لشه 50 خبریالان روان کال د خپل کار له عمله وشتل شوي او افغانستان او پاکستان د رسنیو د مسلکي کارکونکو لپاره تر ټولو خطرناک سیمې دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د شلوري سوسیالیو د لسیزې د غوړه لوبغاړي په توګه د راشد خان د انتخاب دوب خاطر مبارکي وویل. د هلمند امنیتي چارواکي وای په نوې ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې وبش طالبان وشل شوي دي. د امریکا استازو جرګې د ولسمشر ډونالد ټرمپ له لوري د دفاعي پالیسۍ د رد یا ویټو پریکړه باطله کړه. د لایحې ته د استازو جرګې 322 غړي موافقه او 80 نور مخالف رای ورکړي. فایزر او بیونټیک کمپنی به د 2020 تر سپتمبر پورې د اروپای اتحادیې غړو هیوادونو ته د کورونا وایروس لپاره 200 میلیونه ډوز واکسین ورکړي. او د اسرائیل سریاسم وای په دغه هیواد کې نږدې 4 لک تنو ته د کورونا ضد واکسین ورکړل شوی دی.
مننه کوم احمد شیبر. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستلی سي. پاتمو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. او د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو د 25 دقیقې بحث اوریدو ته بلنه درکوم چې اجمل ام چمتو کړی دی.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 25%
متاسف یم چې حکومت
وخت کې کړی
د ازادي رادیو اونیز بحث.
سلامونه، زه اجمل اندم او د ازادي رادیو په دې 25 دقیقې بحث کې مو هر کله کوم. سره لدی چې ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي امنیت سلاکار وختنه کړې و چې د سولې بل پړاو خبرې د افغانستان کې د نه پیل شي، خو وست افغان دولت او طالبانو مرکچی پلاو دواړو ویلي چې خبرې به د جنوري په 15مه بیرته دوه کې پیلېږي. د خبرو د پیل دا ډاډ په داسې حال کې ورکول کیږي چې په افغانستان کې تاوتریخواله په ځانګړې توګه د ژورنالیستانو او مدني فعالانو چې ډېرې ځوانان دي هدفي وژنو زور اخیستی. آیا د دې وژنو موخه د سولې د خبرو ګډوډول دي؟ هغه څوک چې د دې بریدونو له لارې د سولې د خبرو د ګډوډولو هڅې کوي څوک دي؟ د سیمې هیوادونه د افغانستان د سولې په برخه کې څومره همکار دي؟ د سولې په خبرو کې د هغه ځوان نسل استازولي څومره ده چې په وروستیو شلو کلونو کې د بیان آزادۍ او نسبي مدني آزادۍ سره راستر شوي؟ داودی ته ورته د نورو پښتنو د ځواب لپاره را سره په دې بحث کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ځوانانو استازې خکلا زدران او د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون د ټلیفون لاري یو ځای شوي. دواړو ته هر کله وایم او په بحث کې د ګډون د بلنې د منلو مننه ترې کوم. خکلا زدران، افغان ولسمشر او د ملي امنیت سلاکار غوښتنه کړې و چې بل پړاو خبرې دي افغانستان کې پایل شي، خو اوس دواړو لورو ویلي چې په دوحه کې به پایلېږي. ستاسو فکر دا پریکړه څنګه ده؟
مننه چې زما راو بللم. زه به د یوې عام افغانې وګړي په حیث په دې پوښتنه کې تاسو ته خپل نظر وړاندې کوم. او هغه دا چې جنګ د اوس دپاره د افغانانو تر منځ دی، ځکه د امریکا سره خو د سولې تړون لاسلیک شو. نو کله چې جنګ د دواړو افغانو لورو تر منځ دی او دوی ځانونه افغانان ګڼي، تمه ده کېده، لازمه ده وه، معقوله ده وه چې د سولې مذاکرات په افغانستان کې د افغانانو ترمنځ سرسره شي. تاسو پوهیږئ دیږي چې قطر د امریکا یو ډېر نږدې دوست هیواد دی، او د هر تصمیم چې د دوی په منځګړیتوب نیول کېږي هغه به د امریکا د تاثیر لاندې وي. نو تاسو فکر وکړئ چې کله په دې زه شخصا د عام افغان وګړي په توګه دا حس کوم، دا احساس کوم چې په دې مذاکراتو کې افغان حکومت تنها پاتې دی، حاشیه ته کاغذ شوی دی، ځکه طالبان، امریکا، قطر، پاکستان، هغه نور هیوادونه چې د طالبانو ملاتړي پاتې شوي په مستقیم او غیر مستقیم ډول په دې مذاکراتو کې د طالبانو په ګټه رول لوبوي او کوشش کوي چې د دوی غوښتنو ته لار هواره کړي. په دې ترڅ کې د افغان ملت او د افغان خلکو، افغانانو، د افغان ځوانانو، افغان ښځو ګټې، سری کرښې، غوښتنې، اندېښنې، دا ټول په یو داسې فکر وکړئ چې د خطر سره مخ کېږي. موږ ته څوک دا تضمین راکوي؟
کله زدران، تاسو څه فکر کوئ چې په مذاکراتو کې تاسو په ځانګړې توګه د ځوان قشر استازیتوب کوي، او د ځوانانو په اړه باندې یو شی ویل کېږي چې دوی د شلو کلو پخواني ځوانان نه دي، یا فکر ډیر بدل شوی، یا د ژوند بڼه ډیره بدله شوې ده؟ په روانو خبرو کې تاسو خپل استازولي وینئ؟
متاسفانه نه. د مذاکراتو د پیل نه تر دې دمه، او څنګه چې لیدل کېږي په دویم پړاو کې، د هیڅ لوري نه د طالبانو د لوري نه، نه د افغان حکومت د لوري نه، په لازمه ډول ځوانانو ته ځای، وخت او غږ نه دی ورکړل شوی. افغان حکومت کوم څو تنه ځوانان چې په خپل ټیم کې لري، هغه سیاسي پریکړه ده، هغه د بعض علایقو د پالالو پر اساس شوې ده، سمبولیکه ونډه ورکړل شوې ده ځوانانو ته، او د طالبان د لوري نه د ځوانانو، او په ځوانانو کې بیا د نجونو او ښځو رول صفر دی. نو تاسو فکر وکړئ چې داسې یو مذاکرات چې زموږ د نسل آینده دېرش کاله ژوند سرنوشت ټاکي، په هغه کې موږ شتون نه لرو، نو دا مذاکرات به موږ ته د منلو وړ وي که نه، یا د موږ په ګټه او د موږ په خوښه به برابر وي که نه؟ نو زه شخصا خوشبینه نه یم د افغان ځوانانو استازي په توګه.
تاسو په نړیوالو غونډو کې سمو د مخکي په ملګرو ملتونو کې د امنیت په شورا کې مو د سولې په تړاو د ځوانانو لیدلوري، بلکې د ټول افغانانو لیدلوري واضح کړ، خبرې مو کړلې. په نورو نړیوالو غونډو کې د نړیوالې ټولنې هغه هیوادونه چې په افغانستان کې فعال دي هم ورسره اتمن په تماس کې، د افغان ځوانانو په برخه کې ډېرې هڅې د نړیوالې ټولنې وي چې د دې سبب شو چې د افغان ځوانانو په ژوند کې بدلون نه راشي. څه فکر کوئ چې نړیوال ملاتړ څومره شته د لام د افغان ځوانانو د حقونو او د دوی د هغه مدني ازادیو د ساتلو په برخه؟
زه خپل شخصا په دې باور یم چې اروپایي ټولنه، اروپایي هیوادونه اکثریت یې تر ډېره کچې پورې د بشري حقونو، د ښځو حقونو، د ځوانانو په فعاله ونډه باندې باورمن دي او کوشش ورته کوي. دوی لکه څنګه چې تاسو وویل، په دې تیرو کلونو کې هم دوی د مرستو او همکارۍ د وجې نه موږ ځوانان نن په دې سټیج کې یو، په دې ځای کې یو چې کولای شو حداقل خپل نظر ولرو، غږ ولرو، تعلیم وکړو او فعاله واوسیږو. خو متاسفانه زه فکر نه کوم چې هغه اصلي هیوادونه چې د سولې په مذاکراتو کې ونډه لرلی شي پر طالبانو باندې اغېز لرلی شي، چې هغه امریکا ده. زه فکر نه کوم چې هغه دې ډېر زیات توجه وکړي یا د ورته مهمه واوسیږي زموږ شتون یا نه شتون، زموږ حقوق خوښي یا نه خوښي، دا دوی ته مهمه نه ده. دوی فقط ماضي، فقط دونه غواړي چې د دغو ځایونه خپله پښه وباسي، ځکه نورې دلته ګټې نه تامینېږي. او هغه اصلي هیواد د چې کیدای شي په دواړو لورو باندې تاثیر ولري، د پروسې په جریان باندې تر دې دمه تاثیر لرلی دی، هر څه چې کېږي د دوی په خوښه کېږي. متاسفانه زه چې څونه وینم، اروپایي هیوادونه، نړیواله ټولنه اکثریت یې کوشش کوي چې دا غشای تضمین کی چې دا مذاکرات به خلق نه زیان منوي او لاسراوړنې به نه قربانی کوي. اما دا چې دوی هڅه به تر کومه هده پورې دوام ولري، ځکه دوی هم په دې تیرو شلو کلونو کې سرمایه ګذاري کړي ده دلته.
مننه خلا صدران. د افغانستان د ملي مصالحې د شورا ویان فریدون خوزون هم را سره دی. ښاغلی خوزون، مخکې مو له خلا صدران هم وپوښتل د افغان حکومت وړاندیز چې بل پړاو خبرې دی افغانستان کې وشي، خو اوس بیرته یې په دوحه کې د پایل پرېکړه شوې، ولې په افغانستان کې د ننه د خبرو د دوام وړاندیز ونه منل شو؟
د پیشنهاد هم شو چې په داخل د هیواد کې مذاکرات وشي، په وخت وخت چېرې د افغانانو په توګه تازمون لپاره مهمه ده که چېرې موږ د دې جوګه شو چې مذاکرات په خپله خاوره کې ترسره کړو او خپل مشکلات په خپله حل کړو. اما په اوس وخت کې سره دې چې موږ د قطر هیواد له همکاریو او قربتوب څخه مننه کوو، اما یو شمېر هغو هیوادونو چې درخواست یې ورکړی وو چې دا مذاکرات د هغوی په هیوادونو کې ترسره شي، د کورونا د وایرس له امله هغوی بخښنه وغوښته او زموږ نړیوالو دوستانو هم دا موږ ته تایید کړی چې او په دې خونته مشوره راکړه چې که دا مذاکرات بېرته په قطر کې وشي، په داخل افغانستان کې موږ له طالبانو سره هم غږېدلي یو او له نورو طرفونو سره هم چې هغوی د سولې د حمایت د ګروپ غړیتوب لري، په دې اړه موږ بحثونه او مشورې کړي دي. هم د همګرۍ سره اوس موږ په دې اخته یو چې که خدای وکړي چې داسې زمینه مساعد شي چې بین الافغاني مذاکرات د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک ترمنځ دا مذاکرات افغانستان کې ترسره شي، دویم خبر مذاکرات بېرته په دوحه کې او لاندې څخه د رهبری کمیټې تصمیم ونیو چې اوس تر څو چې موږ دې ته انتظار وباسو چې په افغانستان کې د مذاکراتو کله دوام پیدا کړي او مذاکرات ونه ځنډیږي او خبرې پر مخ لاړ شي، هر کله چې د دې زمينه مساعده شي او دواړه طرفونه په دې توافق ورسیږي چې په افغانستان کې مذاکرات وشي، خبره په کوم ځای کې وشي، په کوم شرایط وشي، څنګه وشي، زمينه تعزیز وګوري، دا ټول مسائل تر بحث لاندې دي. اما دویم دور مذاکرات او پنځم د جنوري په بیل تاسو واګی دی.
خلا صدران، په خغلی خوزون په خبرو کې مو اوریدل چې په پنځم د جنوري باندې به دواړه حیاتونه بیا خبري پیلي، په داسې حال کې پیلي چې په افغانستان کې وژنې په ځانګړي توګه د هدافي وژنې پر ژورنالیستانو او مدني فعالانو پرله پسې دوام لري او په پراخه توګه یې ویره خبره کړې ده. د تاسو فکر باندې دا خبرې څومره د سولې روان تحرک سره، د سولې د روانو خبرو سره تړلې دي؟
دا تړلې دي، یعنی که څوک وایي چې دا تړلې نه دي، دا د ډېره یو سادهګي وي کوم دا خبره، او کوسل پیڅه تړلې دي، دا یو د فشار راوړلو یو وسیله ده چې دوی غواړي په دې طریق سره فشار راوړي او په مذاکرات کې برلاسي وسیږي، دوی غوښتنو ته پام وشي. زه دا نه وایم چې دا ټول صرف د طالبانو له طرفه کېږي، په دې کې مختلفې ډلې دي چې هره ډله خلک استعمالوي، خلک وژني د ځان د ګټو لپاره. ځینې شاید غواړي پروسه سابوتاژ کړي، ځینې شاید غواړي په پروسه کې برلاسي واوسي، ځینې شاید غواړي مقابل لوری بدنامه کړي. ولې مهمه دا ده چې هر څوک یې کوي، په هر نیت او هر دلیل یې کوي، د ورځې په پای کې دا موږ عام خلک چې وژل کېږو، قرباني کېږو د دوی د هدفونو لپاره. او دا زه فکر کوم چې یو د نه منلو وړ خبره ده. په دې ډول کې ادامه وکړي، هر ډله کوي، زه فکر نه کوم چې دوی د یو
پایته ورسیږي. ډیره مننه خغلی خوزون. په وروستیو کې د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زادم پر خپل ټویټر لیکلی دی چې وروستۍ وژنې، هدفي وژنې او د شخصیتونو ترور دا د صلح د روانه پروسه تهدیدوي. مخکې هم هغه څو ځلی د سولې د ګډوډونکو په نوم باندې یا د سولې د تخریبونکو په نوم یو څه ته اشاره کړې ده. تاسو د سولې د غروان بهیر له نږدې څارئ، څه فکر کوئ داسې څه هڅې شته دی چې هغه د سولې د تخریب لپاره ترسره کیږي او خپله دغه دوه لوري پکې ښکیل نه وي؟
تاسو د افغانستان د سولې له پروسې سره مستقیم ځینی کورنی او بهرنی آباد ښکیل دي، هم په جګړه کې او هم په سوله کې، او په همدې خاطر باندې موږ په سیمه ییز اجماع باندې تاثیر هم کوو چې د سیمه ییز هیوادونه له دې پروسس حمایت وکړي. او په دې کې شک نشته چې یو شمېر خلق بس داخل افغانستان کې دي، د افغانستان کې د دې پروسې ملاتړ یوسي او کله چې ځینی و مخاربین هم ووسي، هر پروسه موافقین او مخالفین لري، او زمونږ لاخه یا زمونږ لاندې هر هغه څوک چې لکه مخکې بریدونو ته اشاره وشوه، دا ټول بریدونه چې کېږي دا د افغانستان دښمنان په همدې خاطر کې چې دا روان فرصت دا زیانمن شي، دا متضرر شي او دا مذاکرات بې اعتباره شي، د افغانانو اعتبار او په دې پروسه کم شي تر څو دا پروسه بریالۍ نشي او نتیجې ته ونه رسیږي. او یا ممکن دا هم وشي چې ځینې خلک کوشش وکړي چې د مذاکرات د بریدونو په زیاتېدو سره فکر وکړي چې د مذاکراتو په مېز کې دوی کولی شي ښه استفاده وکړي، یا ډېر څه ترلاسه کړي چې دا تېرو دریو میاشتو مذاکراتو لاته ثابته کړه او دې ښه نتیجه نه درلوده، جوس له دې چې د افغانستان خلک شهیدان شي او د افغانستان خلک پرې کې ضرر وکړي. نو زه په دې اند یم چې موافقین او مخالفین شته، ما دا پوښتنه کوم چې یو طالبان هم دغه مسالې په دغه سره دي، دوی په دې کې ستیل نه دي چې په دې کې ستیل ورکړل دی، بیا کولی شي چې داسې اقدامات وکړي چې هغه پروسه نور کړي چې نور هم مسله شي، اعتبار هم راځي چې په دې پروسه باندې او دا پروسه ضرور نتیجه ورکړي. که چیرې موږ اوربان ته ورسېږو نو د دغسې مخاربینو لاسونه لندېږي، او یا افغان امنیتي ځواکونه به ریزي جوګه دي چې د دغسې مخاربینو مخنیوی وکړي. اوس په بازار ګډوډ دی، حالات کېږي د سولې د پروسې د
خغلی خوځوم داسې په مشخصه توګه نشي ویلی چې 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 څوک داسې شته دی چې تاسو فکر کوئ چې د سولې د دغه بهیر د ګډوډولو هڅه کوي، داسې به څوک یي؟ یعنی په مجموع کې د اجماع لپاره هم هڅې وشوي له روسیې سره، له چین سره، له ایران سره، له پاکستان سره، او ظاهرا د افغانستان حکومت وایي چې بیلابیل لوري یې په اعتماد کې اخیستې دي. نو خپل طالبان هم دارادی چې په دغه ورستۍ وژنه او نامنې کې د لاس ولري، د تاسو فکر باندې څوک کېدل شي چې بیا هم نه غواړي چې د سولې دغه بهیر نتیجه ورکړي او د غلط فهمۍ د زیاتولو هڅه کوي؟
زه نه غواړم چې کومې هواد یا کومې ډلې یا کوم داخل افغانستان کې کوم جهاد نو اخلم، اما د سولې مخربین موږ پېژنو او د افغانستان خلک یې پېژنو. هر هغه څوک چې خپلې جنگ کې ویني په افغانستان کې دوی روان کړکیشن وضعیت څخه ګټه اخلي، دا د دوی په او دا دوی په ګټه طبیعي یا هغوی د سولې مخربین چې اوس غواړي دا پروسه خرابه کړي. هر څوک چې د دوی بریدونو سره مرسته کوي، تمویلو ته اشیزې کوي، دوی مخربین دي د دې پروسې. او په سیمه ییزه کچه موږ کوشش ډېر کوو چې سیمه ییز رقابتونه افغانستان ته را نوړو، او سیمه ییز رقابتونه د سیمه ییزو هیوادونو یا د نړیوال رقابتونو د نړیوالو هیوادونو په خپل ځای پاتې شي په افغانستان کې، دوی په داسې یو محور سره راټول شي چې هغه له افغانستان سره دوه وسي. په دې معنا کې د هند پاکستان موضوع مطرح وسي، هند د افغانستان یو دوست هیواد دی، پاکستان د افغانستان یو ګاونډی هیواد دی، موږ لارې او سره جدا تعاملات لرو، او د دې خپل منځي تعاملات نه په افغانستان کې عملی شي یا د پارلمان وو هل شي بیا د دې لپاره خپل پالیسی د افغانستان کې د ایران، امریکا یا د سیمې نور هیوادونه د سیمې او له سیمې باندې هیوادونه د رقابتونو ور دي افغانستان نه باید د رقابتونو خوګلن او سیادت دګر اوسي. موږ غواړو چې ټول هیوادونه د افغانستان د سولې پروسې څخه حمایت وکړي، لکه څنګه چې د ملي مصالحې د اړیکو له مشر دغه هیوادونه سفرونه وکړي، دوی ټول په یو وخت د سولې پروسې سره د همکارۍ داد ورکړي، او هر هیواد خپل لوبت د سولې پروسې سره مرسته کولی شي، او د سولې پروسې کې د دوی ونډه او نظریات موږ لپاره مهم دي. او موږ هم دې ځان مکلف بولو چې دوی ته وخت په وخت د افغانستان له روان وضعیت څخه چې او د مذاکراتو د وضعیت څخه زین توضیحات ولرو، تر څو دوی سره چې کوم اندېښنې پیدا کیږي هغه اندېښنې رفع شي، او له سولې وروسته چې کوم فرصتونه را پیدا کیږي هغه ورته توضیح شي او تشریح شي، دوی د دغو فرصتونو څخه د راتلونکي لپاره استفاده وکړي، او سوله ییز افغانستان د سیمې د هیوادونو په ګټه دی او دا باید دوی ته عمل ثابت شي.
مننه مننه خغلی خوزون. خلا زدران تاسو په ملګرو ملتونو کې د افغان ځوانانو استازولي کوي. ملګری ملتونه د دا ډول باسون لپاره تر ټولو غوره ځای کېدلی شي. څه فکر کوئ د سیمې د هیوادونو روسیا، چین، ایران، پاکستان، هندوستان هغه چې افغانستان کې بیلابیلې ګټې لري او بیلابیلې لیوالتیاوې لري، د دوی رول د سولې د افغان سولې په برخه کې تاسو څه ډول ارزوئ؟ آیا واقعا صادقانه دغه د سیمې هیوادونه هڅه کوي؟
باور په دې هم چې د ټولو همسایه هیوادونو ونډه ډېره زیاته مهمه ده، ځکه په افغانستان کې چې هر څه پیښیږي د دوی وضعیت مستقیم ډول د د تاثیر لاندې راولي، د دوی داخلي مسایل د تاثیر لاندې راولي. نو دوی حق لري چې د افغانستان د ټول پروسه کې د دوی خبره وکړي، خبره یې واورېدل شي، د دوی اندېښنو ته غوږ کېښودل شي. خو مونږ باید د دوی ونډې ته د مداخلې په سترګه ونه ګورو، یعنی دوی ته د مداخلې اجازه ورنه کړو چې دوی د خپلو ګټو دپاره زمونږ پروسه سابوتاژ کړي یا مونږ قرباني کړي. ولې که د دوی همکاري د دوی نظر ونه غوښتل شي دا هم تاوان لري، ځکه اوږدمهاله ډول بیا دوی بیا هم د نورو مختلفو لارو خپلو سیاستونو د پلي کول دپاره د افغانستان خاوره کې فعالیتونه کوي او دلته مسائل د ناکامۍ سره مخامخ.
فکر کوي ښکلا زدرانه، فکر کوي چې په ورستیو ځینو هغو پیښو کې چې د سولې د تخریب هڅې ځینې بولي، د سیمې د هیوادونو استخبارات یا نورې کړۍ لاس ولري؟
طبعا چې لاس ولري، خصوصا د پاکستان سره مونږ اصلا ښه خاطره او ښه تجربه نه لرو. ایران هم په خپل ځای کې مداخله لرلې دي، ولې دوی داسې بلالا مداخله نه کوي؟ د پردې تر شا دوی د پاکستان برابر فعالیت کوي او مدیریتونه کوي او دوی په داخلي چارو کې لاسوهنه کوي او تصمیم راځي. نو د دې ټولو د مهارول دپاره او د نیکې همکارۍ د جلب دپاره نړیواله ټولنه او افغان حکومت باید په ګډه کار وکړي. دوی مجبور کړي چې په ښه توګه همکاري وکړي، نه دا چې دلته ستونزې وي.
په فریدون خوزون تاسو ته بیرته راشو، مخکې کلا زدران چې په ملګرو ملتونو کې د افغان ځوانانو استازیتوب کوي، دی وویل چې د سولې په خبرو کې د افغان ځوانانو ونډه ورکړه. تاسو خپل هم د افغان ځوانانو لډلې فکر کوي چې دغه نسل چې په تیرو 25 کلونو کې راپورته شوی، رالوی شوی، د ژوند یو نوې بڼه، یو جلا بڼه، د یو شمیر محدود خو یو شمیر مدني ازادیو سره رالوی شوی دی، دا ډل استازولي لري د سولې په خبرو کې؟
د افغانستان د سولې پروسه کې د ټولو اقشارو ونډه باید خوندي اوسي. څنګه دې چې په موږ دا انتقاد دی چې په حیات کې نوران ته ډېره ونډه ورکړل شوې ده په نورو بخشونو د اشایي عالم صالحي او د سولې په کوم میکانیزم او د نسل جوړه شوې ده ټولو کې د ځوانانو ونډه خاصه مهمه ده. زه فکر کوم چې ټولو اقارو ته متناسبه ونډه په نظر کې نیول شوې ده او د ځوانانو خاص ازولي شوې ده. پاتې اوس موږ له څلورو نه تر څو غړي ځوانان لرو چې هلته حضور لري او په جوي عمومي کې یو مجلس دی، هغه هلته د ځوانانو ونډه خورا تنظیم شوې ده او کوم د لارې نقشه او میکانیزم چې د سولې لپاره جوړ شوی په هغه کې مکثره ځوانان کار کوي او اکثر خصوصا په تخنیکي مسایلو کې، او د مذاکراتي ټیم تخنیکي ټیم چې کوم دی هغه مکمل ځوانان دي، په دې نه چې ځوانان د کار وړتیا لري، په ژبو پوهېږي، په تخنیکي مسایلو پوهېږي، دوی کاملا ورته آماده دي. نو دوی مونږ یو ښه سپور لرو ځوانان، او په دې برخه کې چې ځوانانو سره مونږ مشورې او بحثونه هم لرو، ممکن ځینو ځوانانو ته مستقیم د مشورو ورکولو فرصت نه وي برابر شوی، خصوصا ولایتي ځوانانو ته چې تیر ورځ د رهبری کمیټې په بحث کې پکې بحث وشو چې موږ د ولایتي کچا، مرکزي کچا د ځوانانو، د ښځو، د مدینه ټولنو خبر اعلان او د قومي مشرانو د دوی نظریات او راوخلو او دوی سره باید مستقیم نو په دې باندې موږ یو کار کوو او ان شاء الله په راتلونکي کې به د ځینو ولایتو سفرونه او نور مسایل عملي شي.
کولا زدران که لند را تا دیخپل و رستوی خبر و پتو گووی آیا فکر کوی چی لطالبان و سرا داسی تصور کولی شی چی یو حکومت دی چی اغی که طالبان وسنی کابل میشتی سیاستوال گرد شاملی او پاگی که تاسو دیزوانان و پتو گده وشی کم فعالیتون کوی دامو که داسی یو تصور یو فکر یو اتکل کولی شی؟
دمال پار شخصا دا تصور سخت دی چی بکن دول چی اوس د کوم حکومت چې د مدني ټولنې فضا ټولنه په دې ډول به ادامه وکړي زما لپاره شخصا دا تصور سخت دی. ولې په سیاست کې په خصوصا د افغانستان په سیاسي ډګر کې د دا رقم مسایلو پیشبیني سخته ده. کله ورداسې یو څه کېږي چې اصلا موږ ته د موږ ورته مخکې تر مخکې فکر نه وي کړی، د توقع خلاف یو څه کېږي. نو بعض اوقات انسان دومره بې وسه شي چې فقط توکل خدای کوي او د خدای نه غواړي چې خدای دې وکړي چې هر څه ښه شي، نه دا چې بد شي.
مننه له تاسو نه خوزون صاحب. تاسو هم راته هم د یو افغان فعال او ځوان په توګه او هم د ملي مصالحې د عالي شورا د ویان په توګه همدا پوښتنه ځواب کوي، څه فکر کوي اټکل کولی شي چې طالبان وسنی سیاستوال چې په کابل کې دي دا ټول دي په یو چوکاټ کې په یو دولت کې سره یو ځای لاندې جواب او نظر مرا ته راکې؟
بله، دا څه وجه دا تصور کو، بلکې د ساره افغان ځوانان هڅه کوي کوښښ کوي چې همدغه یو شرایط برابر شي تر څو نه یوازې هغه څوک چې اوس په کابل کې ژوند کوي یا اوسېږي او سیاسي مسایل څېړي یا پکې عملا سیاست کوي، بلکې طالبان او د سراسر د نړۍ کې چې کوم افغانان اوسېږي او دوی بهتر شي خپل وطن ته خپل کور ته او په ګډه د یو سوله ییز آباد او رفیع افغانستان لپاره هڅې وکړي. دا تصور
مننه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ځوانانو استازي ښکلا زدران او د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون له دواړو مننه کوو. کور مو ودان.
لالی بمی بیمار نشی یا نه ساعت یک